پېښور کې د مخام 15 بجې شوریدونکو د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونو په دې خرنې خبري ګړې کې زما هارون بچا سلامونه ومني. په خبرونه کې په خبرونو سربېره پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او د ځینو پاکستاني او همدارنګه نړیوالو ورځپاڼو او خبري اژانسونو لیکنې درورو. خبرونه له منور شاه.
د خبرونو سرټکی د کاشغر گوادر اقتصادي راهداري په حق لا ټول ګوندی د غونډوي حکومت د خپل وادي پوره کړی. د سعودي عرب د دفاع وزیر د پاکستان په سفر اسلام آباد ته رسیدلې او افغان چارواکي وای پاکستان به ورته د اسلام آباد په سلور الخیزه غونډه کې د سولې عمل ته د تیارو طالبانو فهرست ورکوي. او اوس د خبرونو تفصیل. د کاشغر گوادر اقتصادي راهداري په اړه ټولګوندي ز غونډې د حکومت نه غوښتنه کړې چې د لړ کې د خپل لوزونه پوره کړي. نن د اسلام آباد په یو مقامي هوټل کې د بلوچستان نېشنل پارټي منګل ډلې لخوا د اقتصادي راهداري په اړه رابلل شو ټولګوندي ز غونډه کې د هیواد ټولو سیاسي ګوندونو ګډون وکړ او ټینګار وکړ چې د وزیر اعظم نواز شریف د مغربي روټ په حق خپل کړي ژمنې سرته ورسوي. د غونډې په اخر کې وګړه اعلامیه جاری شوه چې وايي مرکزی حکومت د په غربي روټ د منسوبه مطابق ټول سہولتونه یقیني کړي. دا راز د گوادر بندر د پاملرنې ترڅنګ د په ملازمتونو کې د ټولو صوبو خلکو ته مقاور کړل شي. د دې نوړاندې غونډې ته په وینا کې د ریلوی وفاقي وزیر خواجه صاد رفیق ویل چې حکومت د په هر حال کې خپل وادي سر تر رسوي. هلته پرون د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرول خټک ویلي چې مرکزی حکومت د کاشغر گوادر اقتصادي راهداري په ګډون د پرمختیاي په مختلفو کارونو کې خیبر پښتونخوا ته خپل حقونه نه ورکوي. نو مولوی د مشال ریډیو سره خبرو کې ویل
او دې صوبې سره همیشه دا زیاتی کی چې موږ کله حق واړو نو دې مو چې دا صوبې خلغه داران دي. زه اوس هم دایم چې سیپیک چې کوم مسله ده دا د موږ حق دی. دا موږ سره کمیټمنټ دی. وزیر اعظم اعلان کړو موږ چې اوس بیا حق واړو نو بیا د یې شر چین ته فکر جوړ شو بل ته جوړ شو. نو دروغ اعلانات چې کوي او دروغ وادي شو کې نو خامخه ثبت خپل حق واړي.
هلته تیر ورځ په اسلام آباد کې د چین سفارتخانه ویلي وو په کار دي چې پاکستان د اقتصادي راهداري په اړه مشکلات حل کړي او دغه منسوبه زر تر زره سرته د رسولو لپاره ګامونه پورته کړي. د سعودي عرب د دفاع وزیر نن د پاکستان په دوره اسلام آباد ته رسیدلې. د مشال ریډیو خبريال د چارواکو په حواله وای شهزاده محمد بن سلمان بعد د سفر پر مهال د پاکستانی سیال خواجه محمد آصف او نور حکومتي او پوځي چارواکو سره ملاقاتونه کوي او د دواړو هیوادونو په تعلقاتو او د سیمې د صورتحال په ګډون باور سره په مختلفو چارو خبري کوي. د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف ویلی چاته به هم اجازه ورنکړي چې د پاکستان خاورې د بل کوم حیوانات پر ضد د ترهګرۍ لپاره استعمال کړي. د وزیر اعظم هاوس لخوا بیګا جاری شوی یو بیان وای چې نواز شریف د سرګندونې 13 ورځې نه وخت د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر جان کیری سره په ټلیفوني خبرو کې کړی دی. په دغه موقع د جان کیری وینا و چې په کار دی پاکستان او هند سیمه د ثبات لپاره خپل منځي مذاکرات جاری وساتي. د فاټا ګرند الاینس په نامه د قبایلی مشرانو اتحادیه وای د فاټا د اصلاحاتو لپاره د وزیر اعظم لخوا جوړ شوې کمیټې د خیبر ایجنسی کې د قبایلی او سیاسي مشرانو نزان ځان ته رائے واخلي. دوی وای نه غواړي چې د باجوړ عموماً د ایجنسی په سیر د یاد کمیټې په غونډه کې ګډوډي رامنځته شي. نن په پیښور کې په دې حق له یوې غونډې نه پس د فاټا ګرند الاینس یو مشر ملک خان مرجان افریدی مشال لري تو ویل
قبایل اف سی آر سے تبدیلی غوری قبایل خپل تشخص تے پورا فوری طور بندے ہنگامی بنیاد بندے کونسل غوری دے موجودہ کمیٹے نا امیز دا تاما دو چا قبایل تاو دے اصلاحات دے عمال دے ورکول دے پورا فوری طور بندے دا لیار کولاو کو
بلخوا په قبایلی سیمو کې د ټولو سیاسي ګوندونو ټولنه فاټا سیاسي اتحاد وای چې دا سیمې په خیبر پښتونخوا کې شامل کړي شي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. افغان چارواکو ویلي دي پاکستان به دوی ته د اسلام آباد په سلور اړخیزه غونډه کې د هغو وسلوالو طالبانو فهرست ورکړي چې له کابل سره خبرې کول غواړي. چارواکي وای چې سبا لا په اسلام آباد کې د پاکستان، افغانستان، امریکا او د چین استازي د افغانستان د سولې په موضوع غونډه کوي. د افغانستان د اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله مرستیال ویان جاوید فیصل نن ویلي چې د پاکستان لخوا په ورکیدونکو لیست کې به د هغو ټولو طالبانو تفصیلات شامل وي چې د افغانستان د 15 کلنې جګړې د ختمولو لپاره د افغان حکومت سره د سولې خبرو ته تیار دي. د سعودي عرب او ایران ترمنځ پر رامنځته شوی کړکیچ کې د خلیج همکاري شپږو هیوادونو له سعودي عرب سره خپل ملاتړ اعلان کړ. دغه هیوادونو هغه سغندلی چې دوی د ایران لخوا د ریاض په داخلي چارو کې مداخله بللې. د خلیج د همکاري شورا د شپږو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په ریاض کې د یوې ځانګړې ناستې وروسته په یو بیان کې ویلي چې دوی د ایران او سعودي ترمنځ د رامنځته شوي کړکیچ د زیاتوالي په هکله خبرې اترې وکړې. د سعودي د بهرنیو چارو وزیر عادل الجوبیر ایران په دې تورن کړی دی چې له ترهګرۍ سره ملاتړ کوي. نوموړي زیاته کړې چې که ایران خپل موجوده پالیسیانو ته دوام ورکړ نو سعودي عرب به په لا نورو ګامونو پورته کولو غور وکړي. فعالان وایي چې په شام کې د القاعده وسلوالې ډلې سره تړاو لرونکو وسلوالو د کنټرول لاندې په یو جیلخانه روس هوایي بریدونه کړي چې پکې خواو شاش پېته کسان وژل شوي دي. د شام د بشري حقوقو د سارې ادارې مرکزی په برتانیا کې دی ویلي دي په ادلب صوبه کې د امارات النومان نومې بازار سره نږدې پرونی هوایي بریدونو د النصرا فرنٹ ډلې ودانه په نخښه کړه. هلته د شام د بهرنیو چارو وزیر ویلي حکومت یې د رواني میاشتې په پای کې په جنیوا کې کیدونکو غونډه کې ګډون ته تیار دی، خو په دغه غونډه کې د برخه اخیستونکو مخالف ډلو فیرست قتل غواړي. د سرکاري خبري ایجنسۍ سنا تر مخه ولید المعلم پرون ویل د شام حکومت دا به ورکول غواړي چې وسلوالې ډلې به په دې غونډه کې ګډون نه کوي. ولید المعلم دا سرګندونه په دمشق کې د ملګرو ملتونو یو استاذ سره د ملاقات پر مهال کړې دي. د شام حکومت ویلي چې په کار دي د امن د خبرو زیات پام د ترهګرۍ ختمولو طرف ته وي، خو مخالف ډلې غواړي چې د امن د هرې معاهدې تر لاندې بشار الاسد دی له واکر لري کړل شي. د خبرونو پای.
خبرونه مول مشال رادیو واوریدل چې منور شاه وړاندې کول په خبرونه کې اوري. بلوچستان نیشنل پارٹی نن په اسلام آباد کې د پاک چاینا اقتصادي راهداري پر موضوع ټول ګوندیزا غونډه وکړه. د خیبر پختونخوا اعلی وزیر پرویز خټک هم پرون مشال ریډیو ته وویل چې پیاده پروژه کې د صوبې د حق پاړې له سیاسي ګوندونو سره سلا مشورې پیل کړې.
کوشش دی چې موږ ټولې پارٹی نه په صوبه کې وزیر شو. الله شکر دی چې دی وخت کې موږ په دې ټولو پوینټس باندې متفق یو.
د فاټا گرین الائنس په نوم د ځینو قبایلي سیاستوالو یوې ډلې نن په پیښور کې د یوې جرګې په ترڅ کې د فاټا په خیبر پختونخوا صوبې د ورګډولو خبرې یو وار بیا مخالفت وکړ.
زه د صوبې سره مرچ کېدل نه غواړم، زه قبایل ته خپل اختیار غواړم چې ځان له قانون سازي په خپل بولي شي.
او د افغانستان د سولې علي شورا وایي د هغه هیواد دروغ جوړې څلور اړخیزه مذاکرو ته چې ټاکل شوی سبا په اسلام آباد کې وشي که افغان طالبان هم حاضریږي نو دوی چمتو دي چې خبرې ورسره وکړي، خو هغه طالبان چې نه غواړي خبرې وکړي څه ورسره باید وکړل شي؟
باید دوی د استخباراتو د نفوذ راوباسي، جدا جدا مذاکره ورسره وشي.
پر یو شمېر نورو موضوعاتو هم رپورټونه اوري. هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. اوریدونکو تاسو په خبرونو کې هم اوریدل چې بلوچستان نیشنل پارٹی نن په اسلام آباد کې د پاک چاینا اقتصادي راهداري چې کومه موضوع په دې ورځو کې ګرمه شوې ده په دغه مسلې ټولګوندیزه غونډه را بدلې وه. په دغه اړه معلومات اخلو د اسلام آباد نه سره خپل خبریال احمد الله د ټلیفون په لیکه دی. احمد الله ستړی مشي او که معلومات لري راته ووایه چې دغه غونډې ته څومره د ګوندونو سیاسي د ګوندونو مشران یا د هغوی استازي ورغلي ول او کومې مهمې خبرې پکې مخې ته راغلې؟
خدای دې بخا بچا صاحب، څنګه چې تاسو هم ویل چې نن د بلوچستان نیشنل پارټۍ منګل ګروپ لخوا دا کنټرول ګوندی غونډه چرابلل شوې و، نو دې مین مقصد د غونډې دا و چې کوم د چین پاکستان اقتصادي اداري هوا چې کوم ګوندونه دي د هغه کوم یو اعتراض دی چې هغه په مغربي روټ باندې حکومت تر اوسه پورې کار شروع نه کړلی شو، یو دغه مسله. او د دې نه علاوه د گوادر چې کوم خلک دي د هغه په حواله سره خبرې اترې وشولې. خو په غونډه کې د ټول چې څومره هم د پاکستان سیاسي او مذهبي ګوندونه دي د هغه ټول نمائندگان پکې موجود وو، سوای د پرویز مشرف د پارټۍ نه چې کوم هغه د هغه څوک پکې موجود نه وو. ټول ګوندونو غړو په دې کې ګډون وکړو چې پکې فضل الرحمن وزیر رحمان محمود خان اچکزئی درشان عوامی نیشنل گوند د مسلم لیگ نون راجا ظفر الحق احسان اقبال درشان نور چکم گوندونه د اغی ټول په دې کیو. او هر یو گوند چکم په خپل خبرو کې په دې خبره باندې زور راوړو چکم حکومت وعده کړی وا په اتیشتم مئی باندې تیر کال چې ټول گوندیز کانفرنس شو د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې. او په هغه کې وزیر اعظم ویلیو چې ټول نړمبیا په مغربي روډ باندې کار شروع کولای شي، نو په کار ده چې وزیر اعظم خپل دغه وعده چې کوم کړی و هغه پوره کړي، ځکه چې دوی په مشرقي روډ د هغې باندې خدای کار شروع کړی دی، موټر ویګانې جوړېږي، لګیا دی نور مختلفو منصوبو اعلانونه کېږي، خو په مغربي روډ چې کوم دی تر اوسه پورې یوه منصوبې اعلان ونه شو، او دوی سړک چې کوم اول موږ ته ویله چې شپږ رویه سړک به هغه هغه اوس څلور رویه پرې راورسو، د هغې نه علاوه دوی اوسه پورې اعلان چې کوم دی هغه نه دی کړی. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک چې کوم هغه مشال ریډیو سره خبرو کې دا ویله چې حکومت ته وعده موږ سره کړی، د حکومت لګیا دی وایي چې موږ باندې دا الزامات لګي چې دوی غداران دي، او دوی
سید دغه خبرې موږ سره شته، سید احمد الله دغه خبرې موږ سره شته، که نور مشران سره خبرې کړي وړې په لاندې ټکو کې راته وایي چې دغه څه نه وو.
بالکل مولانا فضل الرحمن سره چې کله دې حواله سره زمون خبرې وشي، نو هغه هم ویل چې حکومت وعده کړي دي خو وعده نه پوره کوي، دغه د وجه خلکو په ذهنونو کې دا شکونه را پیدا شي دي، او موږ د ټولګندیزي کانفرنس ټولګندیزي غونډه را بلنو مقصد هم دا دی چې خلکو دغه شکونه چې کوم دي هغه موږ واخلو او حکومت ته ورورسو. د محمود خان اسدزی هم دا وینا و چې حکومت موږ سره وعده کړي ده، او موږ په دې انتظار یو چې حکومت د خپل دغه وعده ضرور پوره کوي، او که مغربي روډ دی په هغه باندې بچار وکړي. دغه شان د عوامي نېشنل ګوند او نور چې څومره پارټیانې دي مختلف، هغه هم بار بار همدا خبره کوله، خو د بلوچستان نېشنل پارټۍ لخوا او د بلوچستان نور چې کومه پارټۍ دي، نو د هغه د گوادر په من دغه حواله سره چې گوادر خلکو له دې هم ترقی ورکړل شي، هغه له روزګار موقع زیات کړل شي، هغه ته د هغه په سیاست کې برخه واغسته، نور د خلکو چې کومه مسلې دي هغه دي چې کوم د تغییر خبرې اترې وکړل شي، هغه دي حواله کړل شي چې څو په ځای خلکو ته ترقی نه وکړل شي، نو د منصوبې فائدہ چې کومه ده، ځکه چې دا منصوبه د هغه ځینو شروع کیږي چې هغه خلکو ته فائدہ نه رسیږي، د منصوبې هیڅ فائدہ نشي.
صحیح شو، ډیر مننه اوریدونکو د احمد الله او د اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبريال.
دا مشال ریډیو دا
د خیبر پختونخوا اعلی وزیر پرویز خټک وایي چې مرکزی حکومت له دوی سره د اقتصادي رهداري په معاملہ کړې ژمنې نه پوره کوي. نو موړي له مشال رډيو سره په یو ځانګړي مرکه کې پرونو ویل چې له مرکزه د سوبې د حکومت غستلو لپاره بخپلو سیاسي حلو ځلو ته زور ورکوي. له پرویز خټک سره د مشال رډيو خبريال شبیر احمد جان مرکه کړې ده.
چې کوم عیني حق یې غیر په رمو مينتونه کو دا دومره ډیره غټه نه انصافي ده، ځکه چې یو حق دی عین کې موږ ته راکړې شوی دی، او دې صوبې سره همیشه دا زیاتی کی چې موږ کله حق واړو نو دې موې چې دا صوبې خلک داران دي. زه اوس هم دا یم چې سی پیک کوم مسله ده، دا د موږ حق دی، دا موږ سره کمیټمنت دی، وزیر اعظم اعلان کړو موږ چې اوس بیا حق واړو نو بیا دې چې چین ته فکر جوړ شو بل ته جوړ شو، نو دروغ اعلانات چې کوي او دروغ وادي چې کوي نو خامخا ثبت خپل حق واړي.
کله او بو خبرو ګورو کې دی خبرو کنه سی خبرو ګورو مرکز کله هم د وړو صبح حق نه ور کړی سر نو څنګه بدا څنګه جتا سولان دی هغه جناس تکړه هغه طریقه بخپل وی پایني طریقه هو نه راکی پدسل را بخپل
پدی باندې ما پورا اول کوشش ده چې مو ټوله پټه نه په صبح کې وځي شو. الله شکر ده چې دی وخت کې مو پدی ټوله پوینټس باندې متفق یو، او الریډی پدی ډیر سیزونو کې ما دی او بو چې کوم مسلې دی د بجلی مسلې دی فیډرل منیسټر سره ما الریډی خبرې شروع دي، ای ما سره اګریشي وی دي منټس کې راغلي دي، او لیکن هغه ډیلی سټریکټس دي. ان شاء الله اول خوځو کوشش کوم چې زدهین کم سیزونه مو صبح دي هغه دینه مو حاصل کو کنه سلیږي، بیا مو پولیټیکل سټانس خلو تر اوسه پرې پاره کې ما پولیټیکل سټانس نه لرم.
سر چین سره سره پلای وی لګلو سره دغه لګلو سره دغشتي مو صبح شته چې غي ضرر تاسو ملو شي په حکومتي ستو ملو شي او سره سی پیک والی سره
نو سی پیک والی سره الریډی ما چاینیز امبیسډر سره خبرې شوې دي، مور ته خپل نور سکیمو نه مور کړو خو هغه مونږ ته هیڅ ریسپانس ملو نه شو.
د شرګردي خلاف چې کوم فند ملوي یو فیصد زموږ سوبه ته ملوي سر تاسو نه ګڼئ سر چې دا خو زموږ ټوله صبح فټه زپلې شوې ده زیات زموږ حق ته
دا بالکل دا یو زوړ ان اف سی اورډو 1% پکې شو. ان شاء الله دا نیکسټ ان اف سی اورډ مو امید دی چې دې کال کې راځي. هغه کې موږ دا ډیمانډ موږ الریډي ډیمانډ کړی چې موږ 5% ملو شي.
اخیر وخت نو سر دا څه پیغام ورکول غواړي څنګه چې تاسو یې دې پښتونخوا ته خلک نه دي نو مان حواله سره څنګه باغې ته باور ورکوي چې تاسو مان مان نغلي د بهر شوی دوه راشد
نه پښتونخوا ته اوس خلک راځي. زه صرف دا یم چې انویسټر راځي خو دا چې ان او سی کوم سلسله ده د غې دی وجه نه رکاوټ دی. زه دې یو طرف ته یي چې موږ صبح دمه خطرناک ده، زه دې ته یم چې بیا دا روټ پدې مون صبح باندې نه بوته بوزي دا روټ دې صبح نه واړی بلپله ځکه دا صبح دې په خیال کې دومره خطرناک ده او سیف نه ده، او دلته کې فورنرز نشي راتلی نو ما خیال دې دا نیکسټ سټپ به مونږ هم دای چې را مونږ صبح دومره خطرناک ده نو بیا په سی پی ایک روټ څخه
د خیبر پختونخوا لاله وزیر پرویز خټک سره مو زموږ د خبريال شبیر جان مرکه اوریدا. د جماعت اسلامي مشر سراج الحق د پاکستان له مرکزی حکومت غوښتي چې د پاک چانا اقتصادي رهدارۍ زړه نقشه بحال کړي چې د نوموړي په خبره ملکن ډویژن هم پکې شامل و. سراج الحق پرون په سواد کې وي جلسې ته په وینا کې وویل چې د ملکن ډویژن خلک په دې تیرو کلونو کې د نام نه پیښو له لاسه کړېدلي او ځکه نو حکومت باید د هغوی د خیر ښېګڼې چارو ته زیاته پاملرنه وکړي. د سوات نه نیاز احمد خان رپورټ راکوي.
سوات گراسی گراؤنڈ منگورہ کے دا جماعت اسلامی مرکزی مشر سراج الحق سیرت النبی کانفرنس تا خپل وینا کی اویل چې ملکن ڈویژن پر لپسې قدرتی افتونو وهل سیمه ده. دلته د ترقیتی کارونو ډیر ضرورت ته دوی ویل چې د پاکستان او چین اقتصادی لار کې دا سیمه شامل و.
ما د مرکز نه دا مطالبه کړی ده چې صاحبہ د چین نه چې کم روډ را روان ده اولنی نقشه دا په ملکن ڈویژن باندې جوړه شوې ده. ملکن ڈویژن بدم نه وهلې ده. ملکن ڈویژن سیلابونو وهلې ده. ملکن ڈویژن زلزلو وهلې ده. ملکن ڈویژن خلک زپلې شوې دي.
د ترڅنګ سراج الحق ویل چې ملکن ڈویژن کې یو شمېر نور ستونزې هم دي. دغه لپاره د مرکزی او صوبایي حکومتونو ګامونه پورته کړي.
پکار ده چې ملکن دا غر سوري شي او موږ د پاره سانتیا پیدا شي. پکار ده جو سر د کلام او د مټه پورې ګیس ورسیږي او دا زنګلونه بچي. په کار دا چې دلته زمونږ انجینرینګ لوی لوی یونیورسيټي جوړ شي د کچره ټولنه زیات خلک د ملکن ڈویژن دا بهر دنیا ته د مزدوري د پاره دی لوټ شډینګ چې ختم شي.
د جماعت اسلامي جلسې ته په زرګونو خلک راجمع شي ول. په دغه مخه دوی ویل چې دغه مسلو حل کول لپاره به دوی د ملکن ډیویژن ټولو سیاسي جماعتونو غونډه رابلی او دغه غوښتنو لپاره به تګلارې ټاکي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
اوریدونکو، ټاکل شوی د سعودي عرب د دفاع وزیر محمد بن سلمان نن اسلام آباد ته ورسی او د پاکستان حکومتي او پوځي چارواکو سره پر یو لړ مهمو موضوعاتو خبرې وکړي. دا چې پاکستان ته د سعودي د خارجه وزیر تر سفر وروسته اوس دغه هیواد د دفاع وزیر دورې په اړه د چارو پوهان څه وایي، د اسلام آباد باید ریاض مساخل پر رپورټ کې وورو.
مشال ریډیو سره خبرو کې د پاکستان د دفاع وزارت ویاند وینا وا چې د سعودي عرب د دفاع وزیر چې ولی عہد او نائب وزیر اعظم دویم هم دی شهزاده محمد بن سلمان سره د عالی رتبه پلاوی نن د پاکستان په ورځنی سفر دی. نوموړی به پاکستان کې د خپل اسارتیا دوران وزیر اعظم نواز شریف، وزیر دفاع خواجه آصف او نور سیاسي مشروالې ترڅنګ د پوځي مشر جنرال راحیل شریف سره هم ویني. دغه په خبره سعودي پلاوی به پاکستانی چارواکو سره په خپل منځي مرستو او تعلقاتو او د منځي ختیځ په صورتحال خبرې کوي. وی خوکار پوهان وای د سعودي چارواکو د دورې پشا د یمن او ایران په ضد د پاکستان مرستا او ملاتړ حاصلول دي. مشال ریډیو چې کله په دغه اړه د خارجه تعلقاتو د کارپو او پیښور پونتون کې د سیمایزو لوستو د سانګې مشر ډاکټر سرفراز خان نه تپوسو کو نو دوی چې سعودي عرب په ډیرو موکو د پاکستان په کار راغلي او اوس د پاکستان نه هیله کوي چې موجوده حالاتو کې به ورسره ودرېږي. د زیاته وی
تاسو خیال وی نو سعودي عرب د مخ کې چې کله یمن کې د هوتی کم چې خلک وایي چې ایران سپورټ کوي او چې کوم د حکومت چې کوم سعودي عرب د باقي ګلف ممالک سپورټ کوي هغه جګړه کې کتا سو کتلو هڅه یاد بری منتو دا هغه ټایم بیا یو کولیشن دی جوړ کو سعودي عرب او هغه ټایم کې کتا سو دا خیالي پاکستان ته یو بلین ډالر هم چرته ملو شو چې تو فامیلا ہے اس حال سے بڑا بولو نو زما خیال دا دی چې سعودي عرب مکمل پاکستان وړي کې راځي سره وړيږي او په دې لپاره هغه کافی پریشر هم چې کو تاسو خیال وی چې اول ځل پاکستان انکار کړو نو د خلیجی ریاستو
پداسې حال کې پاکستان لسپه کار دی او د یو ملک سره ادریدو با په پاکستان سره اثرات وی. په دغه اړه راته د خارجه تعلقاتو یو بل کارپو او د پاکستان په خوانی سفارتکار ایاز وزیر اوی
پاکستان په کار د جبدې کې ډیر د احتیاط نه کار واخلي څو پرې چې د سعودي انټیګریټي خبره ده پاکستان سره ولاړ دی که بل ملک حمله کوي بل ملک سعودي ته رنوځي پاکستان پکار د دفاع وکي خو کا ترډ کنټری کې جنگ کیږي او هغه د ایران او د سعودي پراکسی وارز لګیای هغه کې پاکستانی قواو ته ورتګ ځکه نه د پکار چې دایو مرسته کینو بل د نه خپه کی نو دې نه د ډډ وکي دواړو هوادونو د روغ جوړې کوشش دی.
د یادونه دا چې سورز وړاندې د سعودي عرب خارجه وزیر هم د پاکستان سفر کړو او دا اوس مهال د سعودي عرب د پوز یو عالی رتبه پلاوی هم پاکستان کې موجود دی. ریاض مساخیل، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
دا مشال ریڈیو پرونے پر منزنے او سپو شپک سوا یویش پلندو سپو دول زرا یو سل دیش پنزل زرا دری سوش پیتا پنزل زرا او سوش پیتا او دا انٹرنیٹ للاری پا مشال ریڈیو ڈاٹ کام باندی صفا اوری دلیشن
د قبایلی سیمو یو شمیر سیاستوالو نن د پیښور په حیاتباد کې د یوې جرګې په ترڅ کې خپل پریکړه یو وار بیا تکرار کړه چې ګنې دوی د فاټا په خیبر پختونخوا صوبې د ورګډولو مخالف دي. خو هم په قبایلی سیمو کې د فعالو ځینو سیاسي ګوندونو غړي او وکیلان بیا د اف سی آر قانون د خاتمې او د فاټا په خیبر پختونخوا صوبې کې د شاملولو غوښتنې کوي. د فرهاد شینواری رپورټ اورو.
د اتوار پورز د فاټا گرینڈ الائنس په نامه ټولنې لخوا د پیښور په حیاتباد باغناران کې په را جوړ شوې جرګه کې د قبایلی سیمو مشرانو وویل چې د وزیر اعظم لخوا د فاټا د اصلاحاتو لپاره ټاکل شوې کمیټې په را روانه ممکنه غونډه کې دی د سیاسي ګوندونو سره تعلق لرونکو خلکو او ځایي مشرانو نه ځان ځان لا رائے واخیستل شي او دوی دې سره نه یو ځای کوي. دا نه چې په خیبر کې هم په دې غونډه کې تاو تریخوالی رامنځته شي او قبایلی ولس ورته په سمه توګه خپل دریځ وړاندې نه کړی شي. په دې هکله د فاټا گرینڈ الائنس یو مشر حمیدالله جان پریدی مشال ریډیو ته وویل
زه خپل حیثیت ختمول نه غواړم، زه د صوبې سره مرچ کېدل نه غواړم، زما یو زوړ تاریخ دی، زه قبایل ته خپل اختیار غواړم، یو داسې اختیار ورته غواړم چې ځان له قانون سازي په خپله کولی شي.
او یو بل مشر محمد علی حلیمزی وویل چې په باجوړو مومندو کې د دغه کمیټې کومې غونډې وشوي په هغه کې د دواړو فریقینو د یو ځای کولو لوجې بدنظمي جوړه شوه او باید پر روانه غونډه کې داسې صورتحال رامنځته نشي.
په کار داوه چې سیاسي پارټو چې کوم الټا سټیک هولډرز دي هغه یې سره بل نشسته کمیټې کړې وي ابا ډېر صحیح طریقې سره شوي وي او د مشرانو سره امایدینو سره دوی سره یو بل نشسته شوي وي هغه به خپل دلایل هغه ته دغه کړیو دواړه به پیش کړو په خپل به کمیټې ولا اغه یو جرګه ده اذه منصف شکل لري اغه ته به دا پته لګیدلې و چې را میجارټي څوک ده، حق څوک غواړي، څوک حق با جانب دي او څوک په اغه کې مطلب ده چې چا دلیل کمزور دي.
او په دې جرګه کې شریک ملک خان مرجان د قبایلی سیمو دایمي حیثیت د بدلولو په اړه خپل دریز صدا سي وړاندې کړ.
قبایل اف سی آر شه تبدیلی غوړي، قبایل خپل تشخص ته پورا فوري تور باندې هنګامي بنیاد باندې کونسل غوړي، د موجوده کمیټه نه امیش دا تمه ده چې قبایل ته د اصلاحات د عمل د ورکول د پورا فوري تور باندې د لیار کولاو کو.
یاد دی وی چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف لخوا د فاټا د اصلاحاتو لپاره جوړ شوی کمیټې 13 میاشت په باجوړو مومندو کې د قبایلی ولس د رای واخیستو لپاره خپل غونډې کړې دي چې په هغه کې د سیاسي ګوندونو مشرانو د اف سی آر پر ضد نارې ووهلې او ځایي مشرانو بیا د اف سی آر ملاتړ وکړ او ویل کېږي را روانه غونډه به په خیبر ایجنسی کې ترسره شي. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی.
د سولې پر لور
یو ناسا بدر زو شو په بزدا غمړی مراد و سمال ته دومره پراتری
هر طرح کر بدرنګ زه کړه چې دا زمين له ژوند سره نست دا
غلط فهمي ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کومه ختمي
موږ ته اندو مې دي نور نه غوړي چې موږ به نه ځمنو کتاب ته ته کینی ټول ته خپل فلا غوړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولېزې چارې او د خپل حقوقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
افغانستان د سولې عالی شورا د سولې پراتلونکو خبرو اترو کې د وسلوارو طالبانو د ګډون هرکلی کوي. دغه شورا بیان پرون د مشال رادیو افغان څنګه ته وویل چې کچري یو ډله وسلوال هم د سولې خبرو ته حاضرېږي، دوی چمتو دي چې ورسره خبرې وکړي. یو شمیر بهرنۍ رسنیو د طالبانو د کوټه شورا د سرچینو په حواله ویلي چې د افغان طالبانو یو برخه له حکومت سره د سولې په مذاکرو کې پر ګډون غور کوي. په دې اړه تفصیل کابل د ناجیه ساپای پر راپورټ کې وو.
د افغانستان د سولې عالی شورا دویان مولوی شهزاده شاهد د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل سره لدی چې د سولې په خبرو کې د یوې ډلې ګډون به نورو طالبانو ته د منلو وړ نه وي، خو دوی له هرې ډلې سره خبرو ته چمتو دي.
که د یو ادرس نه د خپل نماینده معرفي کوي او که نه د مختلفو ډلو نمایندګان د سولې په خبرو کې حاضري کوي. البته افغانان منګه اماده یو چې د هغې سره خبرې وکړو او د دوی د دغه امادګۍ
دا خبری په داسې حال کې مطرح کیږي چې ریوټرز خبری اژانس د طالبانو د یو شمیر لوړ رتبه غړیو په حواله راپور ورکړی چې د طالبانو یو شمیر مهم قمندانانو داسې اشارې کړي چې ښایي خپل استازي له حکومت سره د سولې په بهیر کې ګډون ته واستوي. په عین حال کې افغان کارپوهان هم د سولې په مذاکراتو کې د وسلوالو مخالفانو ګډون ضروري بولي، خو ټینګار کوي چې حکومت باید یوې اجماع ته ورسیږي. افغان کارپو یونس فکور په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان دولت مهمه دا ده چې اول یو اجماع ته سره ورسیږي. طالبان څه غواړي؟ هغه چې د چار جانبه مذاکراتو په میز کښېنستل د پاکستان تر فشار لاندې واوه، او هغه چې نه کښېنستل هغه ته باید یو پلان جوړ سي چې دوی د استخباراتو د نفوذ راوباسي، جدا جدا مذاکره ورسره وسي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین استازي به د راتلونکي دوشنبې په ورځ په اسلام آباد کې د دې بهیر په اړه خبرې پیل کړي. دا څلور اړخیزه غونډه د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د بهیر د بیا پیل په لور لومړی ګام ګڼل کیږي. له بلې خوا د جمهوري ریاست مرستیال ویان سید ظفر هاشمی د سولې په خبرو کې د وسلوالو طالبانو د چمتووالي په اړه ازادي راډیو ته وویل
هدف نشست چهار
په پاکستان کې د څلور اړخیزې ناستې هدف په افغانستان او سیمه کې د سولې د راوستلو لپاره د یوې نقشې ټاکل دي، خو هر هغه هڅه چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمیدو سبب شي ترې هرکلی کوو. د سولې په مذاکراتو کې د وسلوالو طالبانو د ګډون غوښتنه هم موږ څېړو او له مشورو وروسته به نتیجه اعلان کړو.
که څه هم افغان حکومت له دې وړاندې د سولې په برخه کې د پاکستان په نیت شک څرګند کړی او زیاته کړې ده چې دغه هېواد په خپلو ژمنو کې صادق نه دی، خو دا ځل به معلومه شي چې د سولې په اړه څلور اړخیزې غونډې څومره افغان حکومت ته د باور وړ دي.
د ناجی سپای رپورټ مورید و اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی لیکي د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو بیا پیل دو په هدف د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا په ګډون سبا په اسلام آباد کې کیدونکو څلور اړخیزه غونډه کې به پاکستان د هغو طالبانو د نمونو یو لیست وړاندې کوي کوم چې به له افغان دولت سره د سولې خبرو ته کینی. تفصیل له اسرا عالم محمد داور.
ای پی خبری اجانس لیکي افغان چارواکي وایي د ګل ورځې په څلور اړخیز ناسته کې به پاکستان د هغو طالبانو د نمونو لیست وړاندې کوي کوم چې به له افغان دولت سره د سولې خبرو ته کینی. ټاکل شوې په اسلام آباد کې کیدونکې دې غونډه کې به د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین استازي د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې پروسې په څرنګوالي خبرې کوي. البته په دې غونډه کې طالبان نه دي شامل. د افغانستان د اجرایوي رئیس عبدالله عبدالله مرستیال ویان جاوید فیصل وایي پاکستان چې کوم لیست وړاندې کوي په هغو کې به هغه دواړه قسمه طالبان شامل وي کوم چې له افغان دولت سره د سولې خبرې غواړي او کوم یې نه غواړي. د جاوید فیصل په خبره پاکستان پر دې خبره رضا شوی چې د کوټې او پېښور په ګډون څومره ښارونو کې چې هم طالبان دي د هغو مالي مرستې به بندوي. د ده په خبره په پاکستان کې میشت وسلوال به په افغانستان کې بیا فعالېدو ته نه پرېږدي. د اجرایوي رئیس مرستیال ویان وایي په ممکنه تړون کې دا خبره شامله ده چې د ترهګرۍ له منځه وړو لپاره به دوه اړخیزه همکاري کوي. جد فیصل یا تړون ته په اشاره وایي څوک چې هم امن غواړي د سولې په خبرو کې به ورته ځای ورکوي او څوک چې جنګ غواړي پر ضد به یې ګډه مبارزه کولی شي. فیصل وایي په دې وروستیو کې د کابل د سفر پر مهال د پاکستان د پوځ له مشر سره په یادو خبرو اتفاق شوی. البته پاکستان تر دې دمه پر دې اړه څه نه دي ویلي. پاکستان پر لپسې د امریکا او افغانستان دا تورونه رد کړي دي چې ګین اسلام آباد افغان طالبانو ته مالی او نورې مرستې ورکوي. د طالبانو د پخوانی مشر مولا عمر د مړینې خبر ته راتلو وروسته د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې وځنډېدې. مولا عمر دوه کاله مخکې د پاکستان په یو هسپتال کې مړ شوی و. د افغان دولت او طالبانو ترمنځ تیر کال د پاکستان په قربتو په اسلام آباد کې د سولې د خبرو یو پړاو ترسره شو چې وروسته طالبان د سولې له خبرو په شا شول او بیا د طالبانو ترمنځ د مشرې پر سر هم جګړه پیل شوه. اوس پوښتنه دا ده که چیرې د سولې خبرې بیا شروع کیږي نو څوک به د طالبانو مشري کوي؟ په افغانستان کې د نړیوال ځواکونو جنگي مشن تر ختمېدو وروسته طالبانو خپل بریدونه زیات کړل او دا رنګ تیر کال یې تر څه وخته پورې قندوز ښار اهم قبضه کړی وو.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
اکسونا، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
دا مشال ریډیو د اردوونکو په پیښور کې د ماخام 15 بجې کېدونکو دي. د منور شانه د خبرونو لنډی زور.
نن د کاشغر گوادر اقتصادي راهداري پاړه اسلام آباد کې تر سره شو ټولګوندي د غونډې د حکومت نه غوښتنه کړې چې د مغربي لارې په حق لري خپل وادي پوره کړي. د غونډې په اخر کې وګړه اعلامیه جاری شوه چې وایي مرکزی حکومت د په غربي روټ د منسوبې مطابق سہولتونه یقیني کړي. دا راز د گوادر بندر د پاملرنې ترڅنګ د ملازمتونو کې د ټولو صوبو خلکو ته مخاور کړل شي. غونډې ته د پلانینګ او پرمختګ مرکزی وزیر احسان اقبال وویل چې حکومت به د لړ کې خپل هر وعده پوره کړي. د سعودي عرب د دفاع وزیر شهزاده محمد بن سلمان پاکستان ته رسیدلی دی. په ایرپورټ دغه پاکستانی سیال خواجه آصف د نوموړي هرکلی وکړ. شهزاده محمد بن سلمان د سعودي عرب نائب ولی عہد او نائب وزیر اعظم هم دی. نوموړی به خپل دې سفر کې د پاکستان د حکومتي او پوځي چارواکو سره لیدکات کوي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلی چاته به هم اجازه ورنکړي چې دغه حیوانات خاورا د بل کوم حیوانات پرځد استعمال کړي. نو مولیدا سرګندونه 13 ورځ ناوخته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر جان کیری سره په ټلیفوني خبرو کې کړي. په دغه موقع جان کیری ویل چې پاکستان او هند د سیمې د ثبات لپاره خپل منځي مذاکرات جاری وساتي. افغان چارواکو ویلي پاکستان به دوی ته د اسلام آباد په سلور اړخیز غونډه کې د هغو وسلوالو طالبانو فهرست ورکړي چې له کابل سره خبرې کول غواړي. دغه غونډه چې سبا په اسلام آباد کې د افغانستان د امنیت په اړه کېږي، په کې به د پاکستان، افغانستان، امریکا او چین استازي ګډون کوي. د سعودي عرب او ایران ترمنځ پر رامنځته شوی کړکېچ کې د خلیج همکارۍ شپږو هیوادونو له سعودي عرب سره خپل ملاتړ اعلان کړی. دغه هیوادونو هغه څه غندلي چې دوی د ایران لخوا د ریاض په داخلي چارو کې مداخله بللې. او فعالین وای په شام کې د القاعده سره تعلق لرونکو یوې ډلې تر کنټرول لاندې په بندیخانه روس هوایي بریدونه کړي چې پکې خواوشاش پېته کسان وژل شوې دي.
لن خبرونه مولا منور شاه اوریدل او سوریدونکو د ځینو پاکستاني او رسپانو د نننۍ وداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د خپل خبريال احمد الله ناور.
دنیا ورځپاڼه په خپل اداري کلی کې چې 13 ورځ د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې د سیاسي او فوزي مشورولې یو غونډه وشوه چې پکې د ترهګرۍ د خاتمې لپاره د هند سره د مرستو فیصله وکړه شو. او په غونډه کې هند ته دا هم وویل شو چې د پټانکوټ پیښې سره د پاکستان هیڅ تعلق نشته او نه په دې پیښه کې د ککړو ملزمانو په څیر ډول هم د پاکستان سره څه تعلق او یا رابطې وي. ورځپاڼه لیکي چې د 13 میاشتو دوران په مختلفو نړیوالو فورمونو کې د وزیر اعظم نواز شریف او د هند د وزیر اعظم نریندر مودی ترمنځ ملاقاتونو کې د دواړو ملکونو ترمنځ شخړې د خبرو اترو د لارې په حل کولو اتفاق کړی وو. او د نریندر مودی د لاهور غیر سرکاري دورې لوجې د دواړو ملکونو ترمنځ ماحول نور هم خوشو. او د پاکستان او هند اولس په سیمه کې د امن لپاره کړی شوی کوششونه تر ډیره حد خوشاله هم وو. خو دې دوران په هند کې د پټان کوټ پیښې د دواړو ملکونو ترمنځ یو وار بیا ماحول خراب کړو. ورسپان لیکي چې کله هم د دواړو ملکونو ترمنځ اعتماد سازۍ لپاره ګامونه پورته کړی شي نو دا قسمه پیښې را مخې ته کېدو له وجې دغه عمل ته نقصان ورسی. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې پټانکوټ پیښه کې تر دې دمه څومره هم کسان نیولې شوی دي نو هغه ټول ځایي خلک دي او په هغوی کې هیڅ چا هم د پاکستان سره د څه تعلق اعتراف نه دی کړی. نو پاکستان حکومت له پکار دي چې دباو دې نه برداشت کوي او که هند څه قسمه ثبوتونه ورکړي نو مرستې دې ورسره وکړي. وحدت ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی ویلي دي چې افغانستان د ترهګرۍ پر ضد جګړه کې په لومړی صف کې دی او افغانستان موثر هوایی ځواک ته اړتیا لري. ورسپان لیکي چې افغانستان ته د اوږدې مودې د جنگونو، تشدد او توندلاریتوب په خلوج ډیر نقصان رسیدلی دی او په داسې حال کې چې د افغانستان فوج په خپلو خپو ادریدو کوشش کوي. په کال 2014 کې افغانستان څخه د امریکا په مشرۍ کې د ناټو ځواکونو په افغانستان کې په یو اړخیزه توګه د جګړې پای ته رسولو د اعلان څخه وروسته د هیواد ټولې امنیتي ذمہ داری د افغان عسکرو په اوږو پریوتی دی. ورسپان لیکی چې اشرف غنی د امریکا څخه د فوزی مرستو په اړه کومه غوښتنه کړې هغه بیخي پر ځای او مناسبه ده. په کار ده چې د اوږدې جګړې څخه وروسته امریکا افغانستان یوازې پرې نږدي تر څو افغان ځواکونه په کوټلي توګه د دفاع کولو جوګه شي او افغانستان یو پرامن هیواد جوړ شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
امریکای وال سټریټ جرنال ورسپانې د سعودي په مشرۍ د اسلامي هیوادونو په ترهګرۍ ضد ائتلاف کې د پاکستان د شمولیت او هم له امریکا خبرېدونکي د اکانومست مجلې بیا په افغانستان کې په تېرو ورځو کې د نامنۍ پیښو زیاتېدو په اړه لیکنې خپرې کړې دي چې مهمې برخې به اعلانې سي. اجمل واورو.
وال سټریټ جرنال لیکي 13 میاشت پاکستان ویلي و چې د سعودي عرب لخوا اعلان شوي د سنی هیوادونو په اتحادیه کې شامل شوي دي، خو بیا ځینو پاکستاني چارواکو ویل چې دغه اتحادیه په دې کې د پاکستان د رول په اړه لا معلومات نه لري. سعودي عرب وایي چې د سنی هیوادونو دغه اتحادیه ترهګرۍ پر ضد جوړه شوې ده. روسپانه لیکي د پاکستاني چارواکو په حواله د ترهګرۍ ضد اتحادي هیوادونو په ډله کې د اسلام آباد شاملېدلو مطلب دا نه دی چې ګنې دوی د سعودي په مشرۍ اتحاد کې د ایران پر ضد شامل شوي دي. په پاکستان کې سنی مسله کا په اکثریت کې دی او بیا د یوې اندازې تر مخه په دغه هواد کې شاوخوا 40% آبادی د شیاګانو ده، چې دا شان پاکستان تر ایران وروسته د شیا اقلیتونو د زیاتې آبادی په حوالی سره دویم هواد جوړیږي. په پاکستان کې تر لسیزو پورې فرقایز تشدد شوی دی چې د کارپوهانو په خبره دغه فرقایز تشدد ته د سعودي او ایران ملاتړ ترلاسه و. په دې تشدد کې تر ټولو زیات شیاګان متاثره شوي دي. مقاله لیکي پاکستانی چارواکي دا نه غواړي چې هوادي په بشپړه توګه د فرقایزن خطو ښکار شي او ورته زیان ورسیږي، او د سیاسي ګوندونو ترمنځ هم داسې اتفاقي رایه شته چې باید هوادي د چا طرفداري ونه کړي. مقاله لیکي پاکستان دا مهال په خپل هواد کې د پیدا شوو وسلوالو خلاف جګړه کوي او دغه سي د خپل روایتي دښمن هند سره په پوله هم د خپل سرتیرو ساتل پر ځای ساتي. بلخوا د اکانومست مجله لیکي په افغانستان کې د جګړې د مخ په زیاتېدونکي زور اغستو سره 3,52,000 افغان پوځیان او سه مخامخ دي. تیر کال د دې هواد افغان ځواکونو ته په زیان رسیدو کې د 2014 کال پرتله 28% زیاتوالی راغلی دی. په 2015 کال کې شاوخوا 14,000 کسانو ته مرګ ژوبلا اوختي به چې پکې تقریبا 2,000 کسان وژل شوي دي، او بیا داسې باور هم کېږي چې شاوخوا 5,500 عام وګړي وژل شوي دي. دغسې تیر کال د وسلوالو په مرګ ژوبلا کې هم اضافه شوې ده، او باور کېږي چې دا مهال د 1,600 نه تر 2,500 پورې وسلوال طالبان په جګړه کې بوخت دي. مقاله لیکي په افغانستان کې د تشدد د زیاتېدو وجه په کابل کې د غیر موثره حکومت د امن بهیر لپاره تیر کال د ډیپلوماټیکي هڅو ناکامي، د طالبانو ترمنځ تقسیم، او د افغانستان لپاره د امریکا د اوږدې مودې په ستراتیژۍ کې کموخته. مقاله بیا د افغانستان د ملي یووالي حکومت د کارکردګۍ په اړه لیکي چې ولسمشر اشرف غنی او اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله په امنیتي معاملو کې د مغربي ملاتړ هرکلی وکړ، او دغه سي بیا په هیواد کې د درغلۍ د ختمولو لپاره کوټلي ګامونه پورته کړ. خو د مقالې په خبره بیا د مخالف پلویانو د نسلي ډلو ترمنځ د مهمو حکومتي څوکو په معاملو کې بریالي نشواله، اوس هم د دفاع وزیر یو مستقله څوکې خالی پرته ده. مقاله لیکي د افغانستان په حکومت کې تقسیم لاغ رستو په کتو راغی چې ولسمشر اشرف غنی له پاکستان سره د خبرو لپاره هڅې پیل کړي. مجلل کې اوس هم زیاتره افغانان دا فکر کوي چې پاکستان د افغانستان د نارامه او بې ثباته کول لپاره یو ځواک دی. مقاله لیکي کې افغان ولسمشر اشرف غنی غوښتل چې پاکستان د خبرو میز ته د راوستلو لپاره طالبان وهڅوي چې دا شان سولې او اقتصادي جوړښت ته لاره هواره شي. مجلل کې خو چې کله افغان ولسمشر ته په دسمبر کې د اسلام آباد لخوا تود هرکلی وویل شو، نو د افغانستان د استخباراتي ادارې مشر استعفا ورکړه.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي ترکیه د عراق په شمال کې د خپل پوځیانو ډیر ساتلو ته اړتیا لري. اردوغان وروسته لاغې دا څرګندونه کوي چې 13 ترکی پوځیانو په سیمه کې د هغه هیواد پر پوځي روزنیز کیمپ د اسلامي دولت وسلوارې ډلې یا داعش پلان شوی برید شنډ کړ. د ترکی چارواکو دغه ادعا چې عراق رد کړې ده له بغداد سره د کړکیچ زیاتوالی څرګندوي. صالح محمد صالح جزئیات راکوي.
ترکی چارواکي وایي د عراق په شمال باشیقه کې د ترکیې د ځای پر ځای سوي پوځي قطعې سرتیري د داعش ډلې په وړاندې د مبارزې لپاره د عراق ملیشه روزي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان په استنبول کې خبریالانو ته وویل ترکیې د داعش د مخنیوونکي برید په لړ کې د دې سختریزې ډلې 13 جنګیالي چې غوښتل یې په باشیقه کې نفوذ او بیا پر کمپ برید وکړي وژلي دي. اردوغان په باشیقه کې د اضافي پوځیانو د ځای پر ځای کولو دفاع وکړه.
مونږ اوریدلی دی چې د داعش ډلې 13 غړي وژل شوی دي. د ترکیې سرتیرو ته زیان نه دی رسیدلی. دا څرګندوي چې په باشقه کې د ترکیې فوجیانو ځای پر ځای کول سمه پریکړه وه.
د اردوغان په خبره په باشقه کې ځای پر ځای شوی ترکیې فوجیان به په سم وخت کې ضروري اقدام کوي او دغه کار ته به ادامه ورکوي. اخوا بغداد ټینګار کوي چې د عراق په شمال کې د ترکیې فوجیانو ځای پر ځای کېدل د نړیوال قانون سرغړونه ده او باید له هغه ځایه وایستل سي. بغداد دغه قضیه د امریکا له متحده ایالاتونو، ملګرو ملتونو او نورو سازمانونو سره شریکه کړي او هڅه کوي د فشارونو په مرسته ترکیه مجبور کړي خپل سرتیری د عراق له شمال نه وباسي. د امریکا له خوا د فشارونو په نتیجه کې د ځینو فوجیانو تر ایستلو وروسته د ترکیې ولسمشر د ټولو فوجیانو ایستل رد کړل. د اردوغان د پرونیو څرګندونو په ځواب کې په بغداد کې د عراق ګډې عملیاتي قومندانۍ یو اعلامیه خپره کړه او ادعای پکې کړې چې په باشیقه یا نورو سیمو کې د داعش لخوا پر ترکی ځواکونو کومه حمله نه ده شوې. که څه هم د عراق له شماله د ځینو رسنیو په راپورونو کې د تیرې اونۍ په بهیر کې د داعش ډلې د 300 جنګیالیو وژنه تایید شوې، خو په ځینو نورو راپورونو کې بیا ویل شوي چې دغه سختریزې وسلوال د ایتلاف په هوایي حملو کې وژل شوي، نه د ترکی یا عراقي پوځیانو لخوا. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ویل پر انقرې د بغداد د دې ناڅاپي انتقاد تر شا د روسیې لاس دی.
عبادینین ترکیه زیارتینده ده بونلارو کوشتو.
ترکیه ته د عراق د صدر اعظم حیدر علی بادی د سفر پر مهال مو پر دغه موضوعاتو خبرې کړي. دوی له مونږ نه د عراقی فوجیانو د روزنې غوښتنه وکړه. دوی له مونږ په دې فوجي اډه کې د دغه فوجیانو د روزنې درخواست وکړو. خو کله چې له روسیې سره د ترکیې اړیکې بحرانی شوې، دغه راز روسو له هغه چې روسیې، ایران او سوریه په بغداد کې دفترونه پرانستل، دغه منفی بدلون راغله.
د انقری او مسکو ترمنز اړیکې ورسته له هغه کړکېچنې سوې چې د نومبر میاشتې په اخیرو کې ترکیه یو روسي الوتکه وویشتله. ترکیه وایي دغه الوتکه د سوریه پولې ته څیرمه د ترکیه هوایي حریم ته داخله شوې وه.
وایس اف امریکا ډیوا ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته د وی او ای ډیوا
او د ټوټر پته دا وی او ای ڈی وا.
تاسو ځانونه ملګری جوړ کړي او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
د مشال رادیو د بشري حقوقو د څار سازمان هو سی یا غیان په یمن کې د لزګونو سیاسي مخالفینو په خپل سرو نیونو تورن کړل. د فرانسې خبري ایجنسی په حواله دغه سازمان ویلي چې دغه مخالفان د یمن په پلازمینه سنا کې نیول شوی دي. 15 میاشتې کېږي چې هو سی یا غیان پر سنا کنټرول لري. سالی محمد سالی رپورٹ راکوی.
په یمن کې شیعه یاغیانو چې ایران یې ملاتړ کوي 15 تنه نیولې دي. د بشري حقوقو د څار سازمان وایي دغه کسان د 2014 میلادي کال له اګست څخه نیولې د 2015 میلادي کال تر اکتوبر میاشتې پورې موده کې نیول سوي دي. له دې ډلې 20 کسان لا هم په بند کې دي. د دغه سازمان په وینا داسې ښکاري چې زیات نیول سوي کسان له اصلاح سنی اسلامي ګوند سره اړیکې لري. دغه ګوند د ځواکمنو حوثي یاغیانو مخالف دی. د فرانسې خبری ایجنسی لیکي د بشري حقوقو د څار په سازمان کې د منځني ختیځ د برخې مرستيال جوی سټورک ویلي د هغو کسانو نیونې او اجباري لادرکه کېدل چې د اداو لمخې د اصلاح ګوند پلویان دي په پلازمینه صنعا کې د ډېرې بیرې سبب سوي دي. شیعه حوثي یاغیانو د 2014 میلادي کال په سپتمبر میاشت کې د یمن پر پلازمینه صنعا ولکه ټینګه کړه. دوی څو نورې سیمې هم ونیولې. د جنوبی شهر عدن پر لوري د حوثي یاغیانو تر پرمختګ وروسته د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف په مارچ میاشت کې د دوی پر ضد پوځي عملیات پیل کړل. د یمن ولسمشر عبدالربو منصور هادي ریاض ته تر تشتیدو مخکې عدن ښار ته پناه وړې وه. د بشري حقوقو د څار په سازمان کې د منځني ختیځ د برخې مرستيال جوی سټورک ویلي په داسل کې چې حوثیان په یمن کې پر قدرت جنگیږي، دوی باید پوه شي چې په خلکو کې بیره خپرول د حکومت والی اصل نه دی. د بشري حقوقو د څار سازمان دغه چارواکي زیاته کړي چې حوثیان باید لازم اقدامات وکړي څو ډاډ ترلاسه شي چې هیڅوک په غیر قانوني ډول نه نیول کیږي او کورنۍ خپلو عزیزانو ته لاسرسی ولري. تکل سوی په یمن کې د جګړې پای ته رسیدو لپاره د ملګرو ملتونو په ملاتړ د خبرو بل پړاو د همدې میلادي میاشتې په وروستیو کې په جنیوا کې ترسره شي.
د مشال رادیو د دوشنبه یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزې او سرکار
پا
په پاوکم یو لسو بجو،
د مشال مرکا
په یو نیمه بجا،
د تاریخ پانا
په پاوکم دریو بجو،
د سولې پلور
په پاوکم سلورو بجو،
روختیا او درملنا
په اته منټه د پاسا سلورو بجو.
پاکستانی ڈان ورځپاڼې د هند او پاکستان پر اړیکو یو لیکنه خبره کړې. لیکنه وایي د دواړو هیوادونو حکومتونه باید د خبرو اترو له لارې خپل منځي شخړې هوارې کړي. فرخنده اسد تفصیل اوروي.
په ډان ورځپاڼه کې منیر اکرم لیکي د پټانکوټ په پیښه هند او پاکستان له یو بل سره خبرې وکړې او په لومړي ځل په یو بل د تورونو لګولو پر ځای د دغه پیښې په پلټنو زور ورک. پاکستان هم دا وار د پلټنو په اړه خبرې په وړاندې بوتلې. هند وایي باید پاکستان د هغو ډلو خلاف کاروایی وکړي چې په کشمیر کې موجود دي او د هند خلاف کاروایانې کوي. ورځپاڼه لیکي خبر دا وی چې په داسې حالاتو کې د هند او پاکستان د مذاکراتو عمل وځنډیږي، ځکه چې تر څو د پټانکوټ د پیښې په اړه معلومات سره نوی رسیدلی نو دواړه هیوادونه نشي کولای چې په یو ښه ماحول کې له یو بل سره خبرې وکړي. د هند سره په خبرو کې بعد پښتنه ضرور راولاړیږي چې پاکستان د هغو تراګرو ډلو خلاف څه عملی کار وکړ چې هند یې په دغه هیواد کې په تراګر بدونو کې ککړې بولي، او باید پاکستان هم د دې لپاره ځان تیار کړي او دا وار د تورونو د ردولو پر ځای د ثبوتونو او مضبوطو دلایلو سره وړاندې لاړ شي. لیکوال وایي سیاستدانان بدلیږي، نن به یو حکومت وي سبا به بل وی، خو د یو ملک ګټې نه بدلیږي. د هند او پاکستان د مذاکراتو د خبرو په عمل کې مهمه مسلې له پامه نشي غورځېده. لومړی د کشمیر مسله ده، باید پر دغه دواړه هیوادونه له یو بل سره کینی او خبرې وکړي او په دغو خبرو کې د کشمیر د ولس د رای احترام وشي. دویمه مهمه مسله ترهګري ده، د امریکا د دباو له وجې پاکستان دې ته غاړه کې خاو دي چې خپل خاوره به د هند خلاف استعمالولو ته پرې نه ږدي. بلخوا هند وایي په کشمیر کې جهادي ډلې د دوی خلاف کاروایانی کوي او دغه د پاکستان مرسته لري. نو باید هند هم د دغه خبرې د بنیادی وجوهاتو ځان خبر کړي. درېمه خبره د امنیت ته، باید دواړه هیوادونه د وسلو د زیاتولو د پالیسۍ نه ډډه وکړي او خپلې ټولې مسلې د خبرو د لارې هوارې کړي. لیکوال وایي د دواړو هیوادونو د ښو تعلقاتو لپاره باید هند او پاکستان تجارتي اړیکې هم پراخې کړي او د یو بل سامانونو ته ښه مارکیټونه برابر کړي.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنهو د ماخام تر شپغو په منځنۍ صفه شپک سوا 22 کیلو هرتز او لندو صفو 2113 4015 1013 او 15118 کیلو هرتز اوریدل شي.
اوریدونکو د خوست د هوایي ډګر د جوړېدو چارې کابو څلور کال وړاندې پیل شوې وي، خو د کار په جریان کې د خوست ځایي چارواکو په یاده پروژه کې د پراخ فساد تور پورې کړل چې لکه بلې د پروژې کارونه ودرېدل. ولسمشر غنی څنګه شپږ میاشتې مخکې د خوستوالو په یوه غونډه کې ځایي چارواکو ته هدایت ورکړل چې د پروژې چارې وڅېړي او د بیرته پیل لپاره رپورټ ورکړي، خو له شپږو میاشتو تیرېدو وروسته هم د دې پروژې چارې نه دي پیل شوې. نجیب الله لوخیل رپورټ راکوي.
د خوست د هوایي ډګر د پروژې د کار لیدل دوه خوښه څلور کاله تیریږي، خو تر اوسه یې دوباره کارونه نه دي پیل شوي. د خوست هوایي ډګر پروژه مخکې په خوښه 15 میلیون ډالر په قرارداد ورکړل شوی و چې وروسته د ټیټ کیفیت په ګډون د یو شمېر نورو ستونزو له کبله بند شوه. سره دې چې د تیر کال د جولای په 15مه ولسمشر اشرف غنی خوست په خپل سفر کې ځایي چارواکو ته لارښوونه کړې وه چې د هوایي ډګر د پروژې ستونزې وڅېړي، رپورټ ورکړي، تر څو د کار د بیا پیلېدو په باب ولسمشر اړوندو ادارو ته هدایت ورکړي. خو له دې خبرې هم نږدې شپږ میاشتې تیریږي، مګر بیا هم د کار د پیل څرک نه تر سترګو کېږي. د خوست اوسیدونکي مشال راډیو سره په خبرو کې د هوایي ډګر د پروژې د کار د پیل غوښتنه کوي.
زه سید امین خان د خوست ولایت اوسیدونکی یم. دا رپورټ چې یا چې جوړوي خو جوړیږي نه، د دوه در کوله کیږي چې واخ دی په بوسې.
زه نور رحمان خبره کوم، دنه شکوټ اوسیدونکی یم. او موږ مسافر بزرګونه مسافر دي په خارج کې چې وته چې رشي کوبل کې یا خطرنه کې او بل مشکل او غوړ چې دای دي نګدي کې شي او نګدي ضرور کوته چا چې د کور زندول دی به دا محکمه شي او قانون منګول د وسپر شي.
دیاد هوایي ډګر د پروژې مقدماتي کار په خاطر سره شوی، چار دیوالي ورڅخه راټاو شوی، خو ځای خلک پکې رمې پندوي، ماشومان پکې لوبي کوي، خال خال د اوسپنی کټاری مات شوی او د خی ساتن بندوبست نشته. د خوست ولایتي شورا رئیس عبدالباری واحد زی هم وایي چې د هوایي ډګر پروژه یې ما ماته ورته ده.
د خوست هوایي ډګر پروژه لتیرو څلورو کلونو راهیسې لخند او ځنډ سره مخامخ ده او په مختلفو بهانو او کلمو باندې دغه پروژه ځنډول شوې ده. په دې کې هم شک نشته چې په دې کې خپل د ځینو اشخاصو لخوا باج اخیستنه او جزیه او فساد کې ښکېلتیا هم موجوده ده. هغه چا چې دغه پروژه له ځنډ او خنډ سره مخامخ کړې ده هغوی ته باید سزا ورکړل شي. د ولسونو غوښتنه دا ده چې په دې برخه کې ولسمشرۍ ماڼۍ باید د قاطعیت څخه کار واخلي او د دغې پروژې ملامت او سلامت معلوم کړي او دغه پروژه عملا کاري پیل شي.
نږدې شپږ میاشتې وړاندې ولسمشر محمد اشرف غني ځایي چارواکو ته د هوایي ډګر د قضیې د څېړنې لارښوونه کړې وه، خو تر اوسه د دې څېړنې پایلې رسنیو سره نه دي شریکې شوي. د خوست مرستیال والي عبدالواحد پټان هم وایي چې د ځایي ادارې د ارقامو او معلوماتو تر مخې په عربي هیوادونو کې 1,300 خوستي مسافر اوسیږي او د هوایي ډګر د پروژې تطبیق ته اړتیا موجوده ده. د هیله وکړه چې دا ځل باید قرارداد کوونکی شرکت د کار کیفیت په نظر کې ونیسي او د قرارداد پر اساس په ټاکلي وخت کې د هوایي ډګر کارونه بشپړ کړي.
دا ورکه هغه شرکت نیسي که بل شرکت نیسي باید په شفاف ډول باندې کار وکړي او هغه موده چې ورته تعین شوې ده په هغه موده کې باید دا کار سرته ورسوي.
یاد دی چې د خوست هوایي ډګر پروژې کارونه په 1990 لمریز کال کې پیل شول. مقدماتي کارونه په یو کال کې ترسره شول خو وروسته یې کارونه د نامارو ملتونو تر مخې ودرېدل. ځایي چارواکي په اول ګام کې د دې هوایي ډګر د رنوي یا ځغاستلي کې د جوړولو غوښتنه کوي تر څو په خوست کې جوړېدونکی هوایي ډګر پروازونو ته چمتو شي.
امن، مینه او ورورولي.
پښتانه او خدایي خدمتګاری.
آیا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د ترو او ګواهی د پاره د یو نشت خاورې د پاره د سړیسر دا ورته څنګه ښکاري دو؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشر په بدن چې دا زم خاورې سي حاکم پاتې شوی دی بيتي غلط.
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني.
وې کومه دا چې دوی ته خدای خدمتګارونه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته نن به تا دې او ټاک چرته.
د هر څه د مشالې ډو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره
ډیر زر
د محمد جسایپ یک غونډ کې د نوې 2014 زیګیس کال په مناسبت جوړې وې غونډه ته د سیمې مشران وربدل شي ول چې غوي په خپل ویناو کې د سیمې د امن او سوکالۍ لپاره هیلمندي وخوده. شنواز ترکزه رپورت راکوي.
په محمد جنسی کې په اول وار نوې کال ته تود هرکلی وشو او وویل شو چې دا نوې کال به د قبایلي سیمو لپاره د امن، خوشحالۍ او د ترقۍ کال وي. په یکون محمد جنسی کې د محمد قام د هر قبیلې مشرانو په یو غونډه کې د سیمې لپاره د ترقیاتي کارونو غوښتنې هم وکړې او په دې خبره ټینګار وشو چې باید خپل منځي نفرتونه ختم کړي شي او امن لپاره یو موټی جوړ شي. ملک نادر منان کوډا خیل وای
دا نن چې کوم پروګرام وو د نوي کال مبارکۍ باره کې دا ډېر د مبارکباد موږ ورکو ټول قوم لا به د قبایلو په دې پټۍ کې او د محمد جنسی په دې غیرتي خاور دی الله د امن چغي او سوری او د امن میلی به راولي چې دا زموږ خاور به الله تعالی باقی د سور اور نه او د دې بدامنۍ نه وساتي.
د خویزو د سیمه احمد خان خویزي وویل چې حکومت باید اوس د امن دراتک ورستو په سیمه کې د ترقۍ کارونه لا زیات کړي
چې سرکونه کوم علاقې ته ورسیږي نو باغی کې د سیاحت پروګرام هم راځي د تعلیم هم راځي ټولې ترقۍ وسره راځي. من دي جنسي کې څومره علاقه ده کوم ساحل لي کوم ساحل لي کوم تمرخيل لي کوم زری چې نه ده خویزي چې سرکونه ورسیږي کلی ترقوم ته ورسیږي.
د یاد غونډې په اخیره کې درغلي او مشرانو لپاره د خوړی بندوبست او د ټنګ ټکور مایفون هم جوړ شوی. مشرانو وای چې تیر کال په سلګو تیر شو ولې هغوی نوې کال ته خوشبین دي چې دا به د امن زیری راوړي او سیمه به د ترقی په لور پرمختګ وکړي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
د باختر ستوري
و
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو
د فلم او هنر لنډي مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکه دراوو
د باختر ستوري هرونه د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو لمشال رادیو واوي
د باختر
په پیښور کې د ډاکټر خان تحریک تر سوري لاندې د پښتو ژبې او پښتني کلتور د ودې پر لارو چارو د خبرو لپاره پرونی و غونډه وشوه چې پکې د سیمې یو شمېر سیاسي او مدني فعالانو او د پښتو ژبې لیکوالو ګډون وکړ په غونډه کې د حکومت غوښتنه وشوه چې د پښتو ژبې د ودې لپاره ځانګړي ګامونه پورته کړي د پیښور د ځلان یوسفزي رپورټ و
د پښتو ژبه او د دستور د ودې په غرض د ډاکټر خان تحریک لخوا د تابعیا شوی غونډي یو غډونوال د مسلم لیگ قاف د خیبر پښتونخوا مشر انتخاب چمکنی مشال رډیو ته وویل چې صبح کې د حکومتون لخوا د پښتو ژبه ودې ته د پام نه کول لوجي ځوان کل د پښتو ژبه لیک لوست نشي کولی چې په ژبه باندې د بد اغیز ترڅنګ یې د پښتو دود او دستور هم اغیزمن کړی دی
نن موږ ګورو په نورو صبح کې خپل ژبه کې اشتهارات اف آی آرونه لیک پڑک هر سکیږي خو زموږ دلته کې د پښتنو معاشره کې پښتو صرف یو نوم یادیږي یا زموږ مشران په شرمیږي په ویلو کې او پښتون د فخر نه ډک قوم دی خپل روایت دی خپل هغه روایت دی چې هغه ډېر قدر والی دی نو موږ له داسې او دین لوی پروګرامونه په کار دي سرکاري توګه باندې د پښتو ډپارټمنټ په توګه باندې چې موږ د پښتو نور مخکې راولو او په سکولونو کالجونو تعلیمي ادارو کې موږ د عام
خود پښتو ژبې لیکوال امل خټک وایي چې ژبې ته د ودې ورکولو ترڅنګ پرمختیا هم د قام د ژبې او دود دستور ژوندۍ او خوندي ساتلو لپاره لازمی ده ځکه چې روستو پاتې قانونه د پرمختللي قانونو له ژبې او دود دستور اثر اخلي
آی یو قوم غواړي چې د هغه دود دستور ژبې او کلتور د ژوندۍ پاتې شي غیر لپاره ولنه شرط دي نو هغه ترقی ده هغه په اقتصادي ترقی ده هغه سماجی ترقی ده هغه په ټکنالوژي کې ترقی ده دینه بغیر کو کیږي نه ځکه چې وګو قتل چې هغه کومه چې کوم تی ترقی رفتار کې دوست پاتې دي هغه چې دین ورس تر وزه د دې مکه نه دا غي نمو نشان ورکیږي
غونډه کې ګډون لرونکي یو مدني فعال محمد کمال خان یوسفزی وایي چې د ژبه او دود دستور خوندي ساتلو لپاره پرمختیا شرط دی خو پښتون قام تر هغه پرمختګ نشي کولای تر سوچ یې خپل وسایل په اختیار کې نوي
نن کزو په کوټ باندې او پټای باندې او په زماد بوتانو کو سکو وتی ز پغه ماده په خرکو ما غزه یو محفل ته زما ز پغه ماده ویاړې کما نغزه کزو کوم ما چې هغه یو واقع یو سامراج دی زه د ذهني تور غلام شوی ما ترکه مې پوره چې ما خپل اقتصادي پوزیشن برابر کړی نه ز هغه محفلونو ته هغه سوسایټي ته هغه ټوله انتظار شم چې زما بیا په خبره کې وزنی نو بیا بغي زما د پټکی او زما د صادره او زما د سپلای کم دی قدر کی
د پښتو ژبې او دود دستور د غونډې په پای کې ګډونوالو په یو متفقه قرارداد کې له حکومت تعلیمي او پارلماني ژبه پښتو کولو غوښتنه وکړه زلان یوسفزی مشال رادیو پېښور
تبصری شننې خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیوګانې او د مشال اونیزه خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې اوریدلې او لیدلې شئ
د خبرونه د پاشې بي دي اوریدونکو د منور شانه لند خبرونه اورو
نن د کاشغر گوادر اقتصادي راهداري په اړه اسلام آباد کې تر سره شوې ټول غونډې د حکومت نه غوښتنه کړې چې د مغربي لارې په حق لري خپل وعده پوره کړي د غونډې په اخره کې یو ګډه اعلامیه جاری شوې چې وایي مرکزی حکومت د پغربي روډ د منسوبې مطابق ټول سہولتونه یقیني کړي او دا راز د گوادر بندر د پاملرنې تر څنګ دي په ملازمتونو کې د ټولو صوبو خلکو ته مقور کړل شي غونډې ته د پلانینګ او پرمختګ مرکزی وزیر احسان اقبال وویل چې حکومت په دې لړ کې خپل هر وعده پوره کوي د سعودي عرب د دفاع وزیر شهزاده محمد بن سلمان پاکستان ته رسیدلی دی په ایرپورټ د هغه پاکستانی سیال خواجه آصف د نوموړي هرکلی وکړ شهزاده محمد بن سلمان د سعودي عرب نائب ولیعهد او نائب وزیر اعظم دی نوموړی به خپل د سفر کې د پاکستان حکومتي او پوځي چارواکو سره لیدکاته کوي د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلی چاته به هم اجازه ورنکړي چې دغه هیواد خاوره د بل کوم هیواد پر ضد استعمال کړي. نوموړي دا څرګندونه 13 ورځ نه وخت د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر جان کیری سره په ټلیفوني خبرو کې وکړي. په دغه موخه جان کیری ویل په کار دي چې پاکستان او هند د سیمې د ثبات لپاره خپل منځي مذاکرات جاری وساتي. افغان چارواکو ویلي پاکستان به دوی ته د اسلام آباد په څلور اړخیزه غونډه کې د هغو وسلوالو طالبانو نمونه ورکړي چې له کابل سره خپل خبرې کول غواړي. دغه غونډه چې سبا په اسلام آباد کې کیږي د افغانستان د امنیت په موضوع به پکې د پاکستان، افغانستان، امریکا او چین استازي خبرې کوي. د سعودي عرب او ایران ترمنځ پر امنځ تشوي کړکیچ کې د خلیج همکارۍ شپږو هیوادونو له سعودي عرب سره خپل ملاتړ اعلان کړ. دغه هیوادونو هغه څرګندلي چې دوی د ایران لخوا د ریاض په داخلي چارو کې مداخله بللې او فعالین وایي په شام کې د القاعده سره تعلق لرونکي وسلوالې ډلې یو د کنټرول لاندې په بندیخانه روس هوایي بریدونه کړي چې په کې خواوشا شپېته کسان وژل شوي دي.
د خبرونو ولدی لنډی سره اوریدونکو د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه پاتې ورسیدې. تاسو کولی شئ په همدې سپو د ډیوا رادیو خبرونه ووري او اسما هارون بچا منور شاو زمون تخنیکی همکار اسحاق امریتا اجازه ترا کوي د پامان.